السلام علیکم له ازادي رادیو د دې سات خبرونه اوري د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنۍ وړیکو کمیټه وای په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډېر مند دي ته مجبوري کړي چې خپل ماشومان ته د آرامي دوه لپاره د انټي هسټامین په نوم درمل ورکړي دا درمل چې نشه اور دي د مسمومیت لپاره کارول کیږي د کمیټې پرون ناوخت خبر پاڼه کې زیاته کړي په افغانستان کې هم د اوس له 12 میلیونه زیات وګړي له سخت لوګي سره مخ دي 3 میلیونه ماشومان سخت خوارځواکي نیولي او د بودیجې د کمښت له امله 10 میلیونه بیوزله افغانانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام په ګډون د مرستندوی ادارو بیړنۍ مرستې هم بندي شوې دي د متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې په خبر پاڼه کې د هغه 2 میلیونه کورنیو د بد وضعیت یادونه هم شوې چې سرپرستی خزي کوي د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستان د افغان کډوالو راستنیدنې په دې هیواد کې د پولیو وایرس د خپرېدو خطر زیات کړی دا اندېښنه د پولیو د لمنځوړو د بیړنۍ کمیټې په 23مه غونډه کې مطرح شوې د روغتیا نړیوال سازمان پرون یوې اعلامیه کې لیکلي که څه هم روسیو نږدې څلور میاشتو کې په دې هیواد کې د پولیو کومه نوې پېښه رسمه نه ده ثبت شوې خو ګواښ لا هم پر خپل ځای دی د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې په افغانستان کې د پولیو پروګرام د بیړنۍ پلان فعالېدو خبره هم ورکړې او زیاتوي مهمو سیمو ولارو کې اضافي ټیمونه او څارونکي ځای پر ځای کړي چې راستنیدونکي ماشوم مار واکسین کړی د سازمان دا هم لیکلی چې دراستنیدونکو په شمیر کې ورسته زیاتواله به په افغانستان کې بشري ننګونې لا پسې زیات کړي اوس مال په افغانستان کې د پولیو شپک پیخي سب دي چې ټولې پننګر هار کړي د بشری حقوقو څار سازمان د خصوصو د برخي مسؤوله وای د افغان جون لپاره مدرسې په هیڅ ډول د خونځو پر ځای د منلو نه دي هیدر بار دا خبره پرون ورسره تر دې وکړه چې د پنځ شنبه ورځ د طالبانو د پهنې وزارت وای منصور احمد اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل په مدرسو کې د جون لپاره د عمر محدودیت نشته او د هر عمر جونی په مدرسو کې زده کړې کولای شي هیدر بار په خپل ایکسپاند لیکلي هغه هیواد به څو راتلونکو ولري چې ماشومان یې واځي افراطی شیان لولي د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې د یو بحث پر مهال د جمعې په ورځ یو روسي ډیپلوماټ ټینګار کړی چې طالبان دا وړتیا لري چې له دوی سره ځینې تړونونه وشي د روسي رسنیو له قوله د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د آسیا د برخې یو مسؤل تیمو بولیکوف ویل چې مسکو په کابل کې له سرپرست ادارې سره داسې روابط لري چې د پراختیا په حال کې دي ښاغلی بولیکوف زیاته کړې چې روسیه د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې له طالبانو سره اړیکې پراخوي تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف له طالبانو بیا بیا د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوله خو د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې په پرونی غونډه کې دا مسأله یاد نه شوه او اسوسییټډ پریس اژانس په غزه کې د روغتیایي مسولانو له قوله خبر ورکوي چې د فلسطینیانو تلفات تر شل زرو اوختي دي وروسته تر دې چې د اکتوبر په اوومه حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل دننه 1200 تنه ووژل او په لسګونه کسان یې برمته کړل اسرائیل پر غزې پراخ عملیات پیل کړل چې د ملګرو ملتونو په وینا د تیرو 1200 اونیو په ترڅ کې د غزې نږدې 15 فیصد خلک خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي اسرائیل پرون هم په زرګونو فلسطینیانو ته خبرداری ورکړ چې خپلو کورونو ووځي ځکه چې دوی عملیات کوي اسرائیل وايي تر هغه بدا جګړه د حماس پر ضد روانه وي چې دا وسواله ډله یو مخ زپلی نه وي او خپل کسانې د حماس لري غمل کې دونې خلاص کړي هغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرونی یو پریکړه لیک تصویب کړي چې په غزا تلانګه کې ملکیانو ته د سمدستی مرستو رسولو غوښتنه شوې ده د پریکړه لیک ته ل 15 لسو غړیو د یار لسو موافقه رائے ورکړه امریکا متحده ایالاتو او روسي استازو د پریکړه لیک ته ممتنې رائے ورکړه دا خبرونه
اساسی او بشری حقوق درن دوستانو سلامونه مې ومنه د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې د پلار او رور په مال کې د خور او لور په حق باندې خبرې کوو لمو سره په خبرونه کې ملما دی د بشری وادي او پراختیا په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید ډاکټر صاحب په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې په خپل خور یا لور د پلار او نیکه په جایداد کې په میراث کې څومره حق لري
تاسو نه مننه کوم چې ما ته دا وخت راکړ چې په دې حساسه او مهمه موضوع باندې خپل نظر در سره شریک کړم د شک نشته چې خزه چې الله جل جلاله پیدا کړی د جاهلیت په وخت کې د خل سره ډیر زیات ظلم کېدو ډیر زیات حقونه د خزنه خل شوی وو حتی د د ژوند حق هم ورنخل شوی و. قرآن کریم ته اشاره کوي چې وایي الموعود سئلت به ای ذنب قتلت، مشرکینو به خپلې لورګانې ژوندۍ ښخولې، د خاورو لاندې کولې، په دې باندې به دوی شرمېدل چې څنګه د یو نارینه سره بیا لویه شي بیا واده وکوي. او د واده کیسې ډېرې ګاډې واډې وې، یو سړی به د څو ښځو سره ودونه کول او د ښځو نه یو شهواني متا جوړه شوې وه چې نارینه ورنخل خوند اخیستو. همداسې د میراث حق اصلا نه و، په جاهلیت کې نه و. د ډېرو زیاتو حقوقو د سلب د موضوع نه یو هم د میراث ماچو حق تو اصلا خزینه درلود، د تعلیم حق نه درلود، د نارینه وسره په مشترکانه باز کارونو کې حق نه درلود، د ژوند حق نه درلود چې هغه لوی یو حق دی. او کله چې د اسلام مبارک دین راغی، نو په دې رابطه باندې خزته ډېر زیات حقوق ورکړل شول، د ژوند حق ورته ورکړل شو، د میراث حق ورته ورکړل شو، د تعلیم حق ورته ورکړل شو، د بزنس او تجارت حق ورته ورکړل شو. ډېر زیات هغه کارونه چې مشرکین ورنخستي وو اسلام ورته ورکړل. ستاسو د سوال په رابطه باندې الله امر کوي چې یوصيكم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. د میراث په رابطه باندې الله جل جلاله مفصل آیتونه په دې رابطه باندې نازل کړي. الله فرمایي چې للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیب فروضا. الله جل جلاله د نارینه لپاره او د ښځې لپاره د دوه لپاره د حقوق په میراث کې داخل کړی.
په یو شمیر کورنۍ او کې کڅام لیدل کیږي چې هغه لورې واده سوي یا خورې واده سوي، اقتصادي وضعیت ډیر خراب وي، او دا کورنۍ په دې پوهیږي چې موږ سره په هر څه کې حق لري، وای دا دود نه ده، رواج نه ده، داسې مسائل یادیږي. په دې عقل تاسو څه وایي؟
د جاهلیت د وخت ته عادتونه او دغه رواجونه پاتې دي. او د جاهلیت په وخت کې به هم مشرکینو دا خبره کوله چې زمونږ پلارونو او زمونږ نیکونو دا کار نه دی کړی، که چېرته مونږ دا کار وکړو نو دا زمونږ د عنعنې او زمونږ د رواج او زمونږ د سیستم سره په ټکر کې راځي. د جاهلیت نری دي چې کوم انسانان ځانته متحدر انسانان وایي، ځانته مسلمانان وایي، او د خپلو ارزښتونو او اسلامي مبادئو پر رڼا کې خځ ته چې کوم حقوق ورکړل شوي هغه باید پښو لاندې نه شي، حق باید ورته ورکړل شي. او که هر څوک داسې کارونه کوي نو د دوی او د هغو انسانانو چې په جهالت کې د اسلام د مبین دین د نازلیدنو د مخکې دوی چې ژوند کولو هېڅ فرق نشته، د دوی او د هغې هېڅ فرق نشته. صرف دا انسانان چې دوی لمنځونه کوي او کلمې وایي او روژې نیسي، خو د اسلام خو منهج کامل منهج دی، شامل دین دی. دا خو صرف داسې نه دی چې یو اړخ د اسلام سړی راواخلي او نور اړخ یې به پرېږدي. اسلام خو صرف ږیره او لمونځ نه دی، هو دا اساس دی، خو مهم دا دی چې اسلام منهج یو مفهوم، منهج یو کتالوج چې الله جل جلاله انسان دنیا ته رالېږلی، او د انسان سره یو کتالوج ورلګلای چې لکه موږ تاسو د ماشینو باندې چې اخلو یو کتالوج ورسوي چې څنګه د ماشین استفاده کوو. نو الله جل جلاله چې کله انسان دنیا ته رالګلای دغه یو کتالوج ورلګلای چې د قران کریم وایي، په قران کریم کې دا ټول تفصیلی ذکر شوی چې څنګه د انسان سره تعامل وکوي، د انسان څنګه د خپل کورنۍ سره تعامل وکوي، د انسان څنګه لوی شي، څنګه ژوند وکوي، او څنګه واده وکوي، او څنګه بیا د واده څخه حق لري، خزه څخه حق لري، اولادونه څخه حق لري، لورګان څخه حق لري، او ماشومان په پلارونو باندې څخه حق لري، مورګان په اولادونو باندې. دا ټول حقوق ذکر شوي په منهج یو کتالوج کې الله جل جلاله ته ټول شی ذکر کړي. نو موږ باید په الله ایمان لرو، او د آخرت ورځ باندې ایمان لرو، او په پیغمبرانو په ملایکو باندې ایمان لرو، په قران کریم باندې زموږ تاسو کتاب دې په دې باندې ایمان لرو، نو دې ته باید کامل تسلیم شي. ایه الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، یعنی مسلمانان تاسو په اسلام کې کامل داخل شي. پس مکه وجود اسلام یو طرف راوخلې، یو لور راوخلې، او نور لوري پرېږدي.
ډاکټر صاحب، که په دې اکل راته خبرې وکړي چې یو خور یو لور د پلار او ورور په حق کې څومره حق لري؟ مثلا داسې ویل کیږي چې دوه برابره به ورور حق اخلي، یو برابر به خور اخلي، دغه راته واضح کړی.
د میراث مسله چې ده ډېره پیچیده موضوع ده. د خویندو حق دی، د ښځو حق دی، د مور څومره حق دی، او هر موضوع چې ده جدا بیا مسائل لري. نو د میراث مسله چې ده معقده مسله ده، او که څوک دوی په حق کې ظلم ونه شي. ما تاسو مخکې د کوم آیت شریف ما ولوستل چې للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. لکه څنګه چې نارینه حق لري هغه شی چې د مور پلار نه پاتې کیږي یا د دوستانو نه پاتې کیږي، همداسې لکه څنګه چې نارینه حق لري همداسې ښځې هم حق لري. دا لږ وي او که ډېر وي، خو داسې یو نصیب دی، داسې یو قسمت دی، داسې یو برخه ده چې الله جل جلاله تاسو ته وصیت کوي او موږ تاسو ته وروسته چې یوصيكم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین لنارینه و چې څنګه په دې کې حق دی همداسې د ښځو هم حق دی.
بله که چیرې داسې یو موضوع رامنځته کیږي په عامه خبره خور و لور احتیاج واوسي د پلار له میراث نه حق ورنه کړل سي دا څومره ناامیدي دې ته درېږي او څومره مشکلات سره مخ کیږي او کومې بدې پایلې به لري؟
زما په نظر باندې چې دا یو ظلم دی کوم افغانان چې ځان ته افغانان وایي او بیا خو موږ تاسو افغانان غیرتي خلک یو. زه داسې وایم چې څوک چې د خپلې خور و مور حق اخلي دا بې غیرتي ده، دا د دوی په حق کې جفا ده او د دوی په حق کې ظلم دی او دا ظلم به ونه بخل شي. حتی که چېرته خور مور دا حق ونه غواړي هم باید د حق ورته ورکړل شي. لکه څنګه چې نصاب ته باندې نارینه اکثره ورونه موږ تاسو ګورو چې کله ورونه سره جنجال کوي او سره لانجه کوي او چې کله دوی بیلیږي خپل مال سره ویشي. عادتا په دې کې زموږ ستاسو افغاني خویندې او میندې چوپ اوسېږي، هغوی خپل آواز نه پورته کوي. خو زما په نظر باندې چې دا د هر هغه انسانانو چې د هغوی حق نه ورکوي هغوی خپل ضمیر باید ملامت کړي، خپل وجدان باید ملامت کړي. زما په نظر باندې دا به ډېر سخت وي چې د انسان حق وي او ستا نه حق ونه غواړي او ته هم په دې باندې پوه شي چې د انسان حق د تا سره شته. زه نه پوهېږم چې دا به څنګه ضمیر وي او څنګه وجدان به وي چې د دې خویندو او د میندو حقوق خوري او په دې باندې خېټه اچوي او خاص چې هغوی احتیاج ولري. حتی که چېرته محتاج هم نه وي، که چېرته ډېر زیات بډاګانې هم وي، خدای د هغوی حق دی. اسلام ورته د حق ورکړی، قرآن ورته د حق ورکړی، نو باید ضرور د حق ورته ورکړل شي. هغوی خوښه ده حتی که چېرته پیسې هم ولري، د هغوی خوښه ده چې په دې باندې دوی به صدقات کوي او که چېرته خیرات کوي او که چېرته بل چېته په هبه باندې ورکوي، د هغوی خوښه ده. خو دا چې د هغوی نه دا اخیستل کېږي او دا کنسل کېږي او دا قبض کېږي، دا ډېر لوی ظلم دی. او دا لکه تاسو مې روایه وکوله، د خویندو او د میندو خاص نه چې هغوی باندې پوه شي، اکثره خویندې په دې باندې نه پوهېږي. خو چېرته په دې باندې پوه شي، ډېر نفسی ستونزې دوی ته جوړېږي. حتی دوی داسې یو قسم فکر کوي چې آیا موږ انسانان نه یو؟ د موږ حق ولې خوړل کېږي؟ آیا موږ په دې کورنۍ کې پیدا شوي نه یو؟ آیا موږ د پلار او د مور نه نه یو پیدا شوي؟ د مور نه موږ شیدې نه اخیستې؟ زما د ورور څه فرق شو؟ چې اسلام یو حق ماته راکړی، نو دا به کوم مذهب دی او کوم قانون دی چې زما دغه حق سلبوي، زما د حق اخلي؟ د هغوی نفسي کومې ستونزې چې دي هغه په خپل ځای باندې او کله کله بیا ښځې ته بیا متاسفانه بعضې صحي ستونزې او مشکلات د ورته جوړ شي. او حتی کله کله به محاکم ته چې هغه کوي عریضه وکوي په خپل ورور یا په خپل نورو دوستانو باندې، هغه به ډېر ضعیف کار وشي. یو ضعیف انسان په ټولنه کې چې هغه ښځه ده او معزز انسان هوا چې پټه شوې ملغلره ده، هغه راځي بیا محکمې ته ځي او بیا قاضي سره ته ورځي او بیا دعوا کوي او بیا خبره محکمې به د کورنیو مسایلو کې بیا خبرې کوي او هغه هم سره مشغوله وو. زما په نظر باندې ښه خبره ده چې هر ورور او هر پلار په دې باندې فکر وکوي چې د دې معصومو انسانانو او د دې بیچاره انسانانو حقوق ورته ورکړو، مخکې دې نه چې دوی وغواړي او مخکې دې نه چې د خبره محکمې ته لاړ شي او مخکې نه چې دوی ته صحي او نفسي ستونزې جوړې شي، نو دوی حقوق باید ورته ورکړي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې په پایل کې ورته اشاره وکړه، که تاسو دې ته ولې دغه ورور دغه پلار د سې دوارنګي کوي د زوی او لور ترمنځ فرق قایلې د دې طرفدار وي چې هغه جایداد دی هغه مال زوی ته پاتې سي مګر د لور طرفدار نه وي، ولی کورنۍ داس یو کار کوي؟
لور او زوی دوه سترګې د ښې او د چپ سترې فرق نشته. او هر هغه څوک چې دې فرق کوي زما په نظر باندې چې هغه عقلي ستونزې لري او فکری مشکل لري. بلعکس لور باید خلک ورته ډېر زیات توجه وکوي چې لور عاجزه وي. دا انسانان چې د دې حق نه ورکوي په ډیر جرأت سره باید خبره وکوم چې دوه خبرې دي، یا خدای جاهلان دي نه پوهېږي چا ورته خبره نه ده کړې، او که چېرته دوی پوهېږي او په دې باندې دوی علم لري، نو دا خلک به د الله نه یریږي. دا خو ډېر خطرناکه خبره ده چې یو څوک د الله جل جلاله حقوق ورنه واخلي. دا د الله حقوق دي چې خپلو بندګانو ته ورکړي. الله خو ظلم ډېر بد راځي او الله چې دی هغه خو عادل ذات دی. او الله جل جلاله چې بعض مسائل با انسانانو باندې نازل کړي، هغه که نارینه دي او که ښځه ده. د مثال په توګه باندې عبادت دی، مثلا عبادت هم نارینه کوي او هم ښځینه کوي. بس دوی کوم مالی حقوق چې دي، کوم چې د نارینه دي، نو هغه د زنانه لپاره هم دي. نو هر هغه انسانان چې د دوی حق نه ورکوي، ما تاسو ته وایي چې یا جاهلان دي نه پوهېږي، هغه باید پوه شي. دغه علمي سویه باید د دوی اوچته شي، دغه علمي پوهاوی دا باید اوچت شي. تاسو رسنۍ په دې کې ډېر زیات مهم رول دی چې دا خلک باید پوه شي. او هغه انسانان چې نه پوهېږي، هغوی د پوښتنه وکوي. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تاسو پوښتنه وکوئ خلکو چې نه پوهېږي. د اهل ذکر دلته اهل ذکر نه، د اهل تخصص مطلب دی، مفتي صاحبان او
علما کرام و ملا صاحبان اذن داس پتنو کو چی دی کاین چ حقوق دی کشرته پوشی او ده کو تور نکری زما په نظر باندې دا یو لول ظلم دی داس یو ظلم دی چې په خلکی گینه او په دې باندې د انسان په دنیا کې هم متاسفانه چې رنگ به تور وی او نوم به بد وی او په خیر کې هم الله جل جلاله اذن سره کشرته ونه بخینو شدید حساب ورسره کوي.
بله دغه مال چې هغه دی خور حق دی دی لور حق نه ورکول کیږي، آیا په دې باندې هغه کورنۍ چې په دې حق باندې سترګې پټوي آیا ښه به ور باندې وسي؟
خور کې حرام په حرام لار ځي، تاسو یقین وکړئ چې هر څومره که چېرته زیات مبالغ راشي یو چاته هغه حرام وي همداسې په حرام لار باندې به ور نه ځي. د ټول هغه حقوق چې د خویندو دي حتی که چېرته محرم وي، ځینې انسانان په افغانستان کې ولور په نام باندې یو مبلغ اخلي په خپله خور لور باندې لکه هغه چې خرڅوي، تاسو د هغې خلکو نه پوښتنه وکوئ د هغې نارینهو نه چې کوم ولور اخلي په خپل خور او مور باندې، او یا د هغه انسانانو چې هغوی د خپل خور او مور میراث ته څنګه پټې کړي وي هغه ورنه اخلي، ورنه غلا کوي، البته د غلا ده که چېرته انسانان پوه شي. نو تاسو پوښتنه ورنه وکوئ، تاسو یقین وکوئ چې هغوی به خپله وایي چې موږ بالکل ورباندې پوه نه شو، او داسې دغه مبلغ رانه ولاړو لکه بالکل په هوا کې چې هغه شوی مصرف شوی وي، واوره کې لیکل دي، واوره کې لیکل نه پاتې کیږي. نو دغه مال قطعا حتی که چېرته په مادي انداز باندې انسان ته ګټ هم ورسېږي چې ورباندې واخلي، خو تاسو یقین وکوئ چې په دې شي کې خیر نشته، په دې کې برکت نشته. په کوم شي کې چې برکت نه وي، خیر نه وي، الله نه وي پکې، هو کې اصلا خیر نشته. الله جل جلاله هو چې انا ثالث شرکائي ما لم يخن احدهم الاخر، زه د دوو شریکین او ثالث دریم ګړیم چې تر څو دوی یو د بل سره اختلاف نه دی کړی. بل ځای کې فرمایي چې انا ثالث شرکائي ما لم يختلف، او بل ځای کې چې ما لم يخن احدهم الاخر، چې یو بل سره خیانت نه دی کړی، یو بل سره اختلاف نه دی کړی. دلته هم خیانت راځي او هم اختلاف راځي، ځکه چې په دې کې د خور او ورور دوه سره شریکان دي. د کوم حق دی چې ورور حق اخلي او د خور حق باندې سر یې پټوي او هغه ورنغلا کوي؟ د دې معاملې نه الله بهر کیږي. کومه معامله کې چې الله نه وي تاسو خپله وایي آیا به وکړي بخیر وي، به وکړي برکت وي، د هغې نه به موږ تاسو ګټه واخلو؟ قطعا ورنه هغه نه ګټه نه کیږي. نو دا ډېره بهتره خبره ده چې خپل پاک مالونه موږ چټل نه کړو، د خور او مور په حق باندې او د لور په حق باندې هغوی ته خپل حق ورته ورکړو. الله جل جلاله به موږ تاسو ته د هغې ضعیفانو په وجه لکه مخکې ما تاسو ته چې حدیث ولوستو، زموږ نصرت به هم کوي، موږ ته به بریاوې هم راکوي، او زموږ ستاسو د برکت سبب به هم کیږي، او زموږ ستاسو به
بالی وضعیت دغه رقم راغلی ده چې اوس په افغانستان کې میرمنې محاکمو ته مراجعه نسي کولی، له بلې خوا دوی خپلې وظیفې هم له لاسه ورکړي دي، اوس احتیاج دي همدغه څه میراث چې دوی لري له پلاره له وروره ورته پاتې ده. په دغسې یو وضعیت کې تاسو د خویندو ته څه ویل لرئ؟ کومې لارې خپلې کړه تر څو خپل حق ته ورسیږي؟
خوینو ته زه وایم چې تاسو خپل حق وغواړئ، او تاسو خپل کوم حق چې وي هغه په داسې شکل باندې وغواړئ چې تاسو د مخ اوبه هم محفوظې پاتې شي، او تاسو خپل حق هم غوښتی وي. د حکومت دغه مسؤلیت دی چې باید هغوی د محاکمو په واسطه باندې نارینه دې ته مجبور کړي چې باید هغوی حق ورته ورکړي. عامه پوهاوی ډېر زیات مهم دی. علما کرام د خپلو منابرو نه او د خپلو مساجدو نه او د خپلو کوم موجوده وسایل چې ورسره دي هغوی پوهاوی کې دوی باید نارینه دغه پیغامونه او مسؤلینه ورکړي چې دوی ته الله نه ویرېږي. او خاین ته خدمات دغه دی چې ډېر د حکمت او ډېر ځکه چې دوی عموما یعنی حیوانات دي، دوی صبر وکوي او تحمل وکوي او حوصله وکوي او خپل حقوق وغواړي. بته دوی د حیا او د ادب چوکاټ کې دوی د خپل حقوق وغواړي، او دوی حکومت ته دا زما یو خواهش دی چې مخکې دې نه چې خاین د حقوق وغواړي باید هغوی خپل تصرف وکوي، او حتما به دوی تصرف کړی وي او په محاکمو ته چې دوی مراجعه وکوي. زما په نظر باندې چې محاکم ورنه حتما، ځکه دا شرعي مسله ده، دا دیني مسله ده، او دا حقوق دي، حتما به حقوق د زنانو ورته اخلي.
نارینه او تم یو څول روغ کسانو ته چې په حق باندې سترګې پټې مخکې تر دې چې خبره محاکمو ته ورسیږي، په کور کلی کې سپینګیری راټول سی او خبره لوی سی، دوی ته څه کول پکار دي چې ډیر په آرامه باندې دغه حق چې د خور کېږي د لور کېږي دا ورکړي، تر څو هغه یو غټ متل د غوټه چې په لاس خلاصي خولې ته ضرورت نسی؟
هر نارینه ورور ته اول ځان ته به ټول نارینه و نظما دغه په ډېر احترام او په درناوي باندې ورنه خواهش دی چې دوی خپل سرونه ښکته کړي، خپل ګریوان ته وګوري، او دوی وګوري چې چېرته هغه حق چې زما د لور دی، زما د خور دی، او زما د نورو هغه اقرباو دی زما په مال کې، دا زه باید ورته ورکړم. دا ضعف نه دی، دا کمزوري نه ده، بلکې دا غیرت دی او دا عزت دی او دا شهامت دی. او هغه ورونه چې نور بعضې ورونه پېژني چې هغوی د خپلو خویندو د میندو او د خپلو لورګانو حقوق ورنه اخلي ورنه قبضوي، هغوی ته زما دا خواهش دی چې هغوی د یو وسیله شي، هغوی د خیر او د ښېګڼې سفیران شي، خپلو دوستانو باندې کار وکوي، او علماء کرام نه زما دغه جدي خواهش نه مهاسو دی او شاګرد چې دغه مسائل پډیر نرم الفاظ باندې پډیر خو الفاظ باندې دا وروره سوي د اکثر خلق متاسفانه چې ورسره مخامخ کیږي او بعض پوښتنه کوي دوی نه پوهیږي متاسفانه ځکه چې دا هوا په هوا چې ضعیف دی کم دی نو دغه هوا په هوا باندې زیات شي او نارینه او نظم دغه خواهش چې هغوی باید خپل ځان نه پوه کړي او که چېرته دوی پوهوي نو بیا د الله تعالی جرحونه ویریږي سبا تاسو مهرباني وکړه بیا محاکمو ته خبره وي بیا د کلي سپینګیر او غونډي بیا د منطقي خلک بده باندې خبره کوي نو ښه خبر ده چې موږ تاسو افغانان غیرتي خلک یو حتی چې زموږ تاسو په کلي په گاوند کې چې بعضې ښځې چې هغوی کونډي وي او هغوی غریبان وي هغوی فقیران وي یو کومک ورسره کوي افغانان ورسره ودرېږي بغیر نه چې د هغوی سره د وینې شریکي وي خو دا چې وینې شریکي وي هغه یعنې الاقربون اولا بالمعروف لکه رسول سلام چې وایي دغه لنډ دوستان چې دغه ډېر زیات اولویت لري په دې باندې چې ورسره همکاري وشي نو دا خو د هغوی یو حق جوړېږي او دا حق چې دی الله جل جلاله خپله نوم یې حق دی او حق دی د یو مظلوم انسان حق هیچا ته نه بخي او تاسو د مظلوم د خیراونه تاسو ځان وساتئ ځکه چې مظلوم خپله خیرا باندې او خپله بد دعای باندې خپل حق د الله جل جلاله نه غواړي او الله جل جلاله د هیچا نه خپل حق نسبه کوي حتی من هغه حق ورته ورکوي چې کله ورته ورکوي او څنګه ورته ورکوي د الله کار دی خو حتی من هغه حق ورته ورکوي نو بخي نه چې د حق زمو تاسو نارینه ونه واخستل شي په زور ونه واخستل شي او مظلوم ته ورکړ شي دا به ډېره بهتره خبره وي چې موږ خپله دغه ادبي جرأت وکړو او د خپلې خور لور ته دا حقوقي ورته ورکړو او په ډېر درنښت او په ډېر عزت باندې ځکه چې د هغوی سبا ته اولادونه راځي د هغوی ژوندونه کېږي او دغه مسایل د وروسته حتی کله کله په ځینو منطقو په بدیو باندې بیا اوړي متاسفانه او ځینې خو همداسې په جهل کې پاتې کېږي خور خبره نه ده او مور خبره نه ده او لور خبره نه ده چې زما څه حق دی نو همداسې د نرمۍ ورنخوري نو په دې کې چې د آخرت ورځ باندې زموږ ستاسو نه حساب کېږي او الله رانه پوښتنه کوي او حتی من د هر مثقال ذرې پوښتنه د آخرت ورځ باندې کېږي دا بهتره خبر دغه ده چې خپل د آخرت پیټه موږ سپک کړو خپل د آخرت په خاطر باندې کوم سبا چې زموږ ستاسو خفیف شي په دنیا کې د خلکو حقوق ورته ورکړو او خپل ځانونه بغمه کړو
که څه هم تاسو د خبرونې له پایله تر اوسه پورې په دې خبر باندې ټینګار وکړ که یو ځل بیا موریدونکو ته دا وایي چې خور لور د پلار او ورور په مال کې حق لري دا ورته باید ورکړي سي دا واضح کړي ډیر بخي
قرآن کریم د ښځو په رابطه باندې سورت را لګلی او په دې کې تفصیلي د حقوق د ښځو ذکر شوي لومړی چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې وحي راغی ښځو ته لاړو بي خدیجې ته لاړو رضی الله تعالی عنها ته او د ښځو نه مشوره اخیستې او په ښځو باندې ډېر زیات فوکس شوی او دا ښځې چې دي دا انما النساء شقائق الرجال دا د نارینه سره قوت دی لکه ښځه او نارینه شپه او ورځ مثال لري نو دا د دوی حق دی زموږ ستاسو نارینه او زموږ ستاسو مالو کې د حق دی د حق باید ونسپول شي د حق باید ورته ورکړل شي او حق مخکې نه چې زموږ ستاسو نه واخیستل شي راځي چې موږ تاسو خپله ورته ورکړو او دا یعنی عامه په هوای مو تاسو زیات کړو چې هر هغه څوک چې د خور لور حق نه ورکوي او سره موږ تاسو په ډېر حکمت باندې پټه باندې ورسره کینو ته وایي متوجه یو چې د حقوق ورته ورکړو او خویندو ته هم زموږ دغه پیغام دی چې هغوی خپل حقوق وغواړي البته په حکمت او په د دوی کوم عزت او د پردې په چوکاټ کې خپل حقوق وغواړي هغوی هم چوپ نشي او هغوی هم باید پوه شي په دې باندې زموږ دغه حقوق دي څوک یې راکوي او څوک یې نه راکوي خویندو هم باید پوه شي او نارینه هم موږ تاسو باید حقوق ورته ورکړو الله جل جلاله توفیق ورکړي چې د دین کناسو شامل منهج چې موږ الله را لګلې او کتلوې د انسان لپاره په دې باندې موږ تاسو نه پوي کړو او په دې باندې به خپل ژوند کې عملی وګرځو چې تاسو په ټول ژوند کې متاسف شاله اوسئ
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند دی سلامت اوسئ
الله تاسو هم ژوند لري مهرباني
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د پلار او ورور په مال کې د خور او لور په حق باندې خبري وسوي په دې خبرونه کې لمون سره میلما و ډاکټر حیات الله اتیت تربیه مو الله مال او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مونډلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
آزادی ملما د ازادي رادیو د نړیوالو ملمنه مو یو د افغان ډاکټر د چیل دول سیسو راهیسی په بریتانیا کې اوسی اوس د یواسي طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوب افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ایاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب دوي چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سمه ده کم کړی مې ده یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پات درې یا څلور ورځې په کور کې ما نو سه په کوم ورځ کار ته زم نو 15 بجې زبایت راځي که سما او بعد لږه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خوندې اوس ماشاءالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د روی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز ما تیار کوم سه کوم د سنټر ته ځي او بعد لږه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا و بجې باید زه له کوره ووزم په دې زموږ روغتون یو ساعت یا یو ساعت و 15 دقیقې ما له کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط ما ته ډېر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې زه د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضي یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو. لکه سه کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره ما څه رقم برخورد ده، هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم، هر لحظه هر قدم سی اخلم هر لاس شروعم هغوی ته زه یو شی ور زده کوم او سه کوم له ما نه تجربه زیات لري زه هغونه هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو، هم څوک تجربه ډیره لري څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري څوک کم لري، خو یو له بل نه ټوله ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو.
دم ډیر مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي چې اکثر سه ترمایم رتبه جګه ده، ترمایم تجربه زیاته ده، خو کله سه یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي ما نه پوښتنه کوي سه زه داسې فکر کوم آیا ته راسره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې سه کوم بل څه به دې مریض په ګټه یې. بیا سه زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاته یا رتبه جګه یې تر ما نه پوهه زیاته یې، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یې او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یې، هغه ما ته مستقیما ویلی سي هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه ده چې زه خوشحاله کېږم سي زه د هغې خبره واورم یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوی څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یمه خبره، نو زه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ؟ بیل دی چې ډاکټر یاست
د مخ کې سه هر روختون ته موږ دی اول ځل انټرویو یا مصاحبه لپاره یا دی ټاکنې لپاره ورزو یو ډاکټر د کار یو برخه ده سه پیغه کې یعنی زه خپل ترزان کسرانو ډاکټرانو ته باید د توان ولرم سه هغوی ته زه زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سه ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سه ته خپلو شاگردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي دوم یعنی دام ضروري برخه ده ماده کار سه زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم په څېړنه کې زه غواړم چې برخه واخلم کنه که زه وانخلم معلومدار دا یو منفي نقطه ده په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې تر سره کېږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېره مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او رمخې بوزنو او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته کزه خپل یو بل همکارو ګورم سی هغه لمانه مشرم ده کې د سې د روختون رئیس می خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده نو زه باید هغه ودروم مریض سره په تماس کې نسی یا مریض په سره کومه فیصله
مخه تر دې چې ستاسو دی اوسنی کار په اړه نوري پوښتنه وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي که راشو ستاسو لمړنۍ زده کړې ته لمړنۍ زده کړې می چیرې کړې دي
لمړنۍ زده کړې ټول کندوز دی انجنو پلیس کې تر ټول سم سنف پوری او بیا بدل دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان مور کولو بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ما د کانکور امتحانو خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده هغه ټول سه انجینری خو د شزو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چه انتخاب کم اول وای مطب انتخاب کم بس دغه په غوښتنه مطب اول انتخاب کو دوم انتخاب مم تبول کو درې مم تبول کو ما د درې انتخابو هغه درلود ما درې سره تب تبول کل
د لیسې د دورې کوم جالب خاطر لري
تاریخ خو ډېر دی خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه په درته وایم د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسې کې وو یو لیسې سکندوس په ښار کې وو او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټول نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول هغه د جدي میاست وه سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره د چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحانم ورکړو
جالب په دې به شاید و چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واورم بینو یخ په مشاهده ډیر کیدو
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي او د اشیان نول نو صنفونه خپل ډیر ساړه ول
د امتحان په نتیجه کې تاسو تب انتخاب کړی وو او تب ته بریالي شوی بیا د کابل تب ته لاړې هغه مو تر پایه ولوست
دیر لسوا پینزو سم که کابل تب تراغلو بیا دو کالا و روز ده سکل ده ده شروعی یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع که مخصوصا ده کل روسی اسکر و سه اشغال نو روز ده یو تعداد افغانان گواندی ملکونو تا هجرت و که نو پویغو که زهم پیشتورده یا پاکستان ته مچته کو راغلم
یعنی تاسو له کابل لاره پېښور ته بیا په پېښور کې مو ته دوام ورکو
نه د لخاطر سیما د هیڅ هغه ګوندونو سره هلته په رسمیت پیژندل سوي ول. دغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت، یا دغو کارت مې نه درلودو، نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ سوم. او سی بیا کله دوم کال سی بیا یې زه ما درخواست ولېږو، بیا یې زه لاهور ته ولېږلم. نو لاور کې بیا هم همدا خبره وه سې د ګوندونو کارت غوښتلو سې هغه ما سره نه و، سې په هند ایس ګوند کې ما هغه نه درلودو، غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاور کې، سې د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې، بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبر وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو. او هغه بدل د سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درې مثلا په امتحانونه یې واخیستل، بدل هغې بیا ماته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي، هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو کابل کې مخکې درس وایو، څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتاً شو، خو شاګردانو سکوم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډیرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی شوی وای، خو لاهور کې ماته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه، نه یوازې سېما اول ځل، خو په ښو نمرو مې بیا بریالی شوم، خلاص مې کړو. او افغانانو په لاهور ته ویلو یو تعداد، او هغه داسې نه ده چې دوی ملامتومه، هغه د زبې له خاطره یو تعداد و سې دوم چانس کې یا دریم چانس کې کامیابېدل، خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو، دلیل څه و؟
فکر کوم چې دلته لکه دوی سی وایي کمپټیشن یا رقابت زیات و، دوی یعنی دې له خاطره سېته او سېته په ښو نمرو بریالی سي، نو ته باید زحمت ډېر زیات وباسې. کابل کې ما ځکه فکر کوم چې سټنډرډ ښه ده، سي هغه د کانکور امتحان خپله په یو معیار باندې ولاړو، د هغه معیار دومره ښه و سي شاگردان سي یعنی د شې استعداد خوندن او هغه به هغه کې د لیات چا سي ډیر علاقه درلودل کوم له زده کړې سره هغه به کامیاب دي. خو پاکستان کې یو بل سیستم و سي د هغه هر منطقې یو تعداد سیټونه درلودل سي باید راسي، او د دې سیټ په حساب راتلل سي په هغه کې زرونه د سدوی هغه شاگرد واخلي سي. کوم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم آغا بی اخستن شاگر تکره او کنو، نو آغا سی کلا به تب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زامت دیرو باسی.
کلا چه لب تب فارغ شوی نمرنه کارمو چی ری پیل کرده؟
یعنی فارغ تحصیل سومل پنجاب نه، بیار آغلا مردان که ماستاد او کو شپک نیسی می پیشور که او کو، او بعد لږه مې بیا په کار شروع نکو. بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو. په دې سي یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سي د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولای سی ریزیدنشل کار ورته وایي سی حالت باید پروختون کی کار نو کو. ستل سی ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زلج نور معلومات پیدا کما، یا په هم زیاته سی او تجربه می زیاته سی. او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روختون یعنی د خاصي ور کړی ځال ته کار شروع کمه خو اول پښتنه دا وسه تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخلئ چې دغه ګوندونو له رهبرانو نه لیونه تاسو ماته خبروي مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کړي چې زه مسلمانه یم د هغو تصدیق چا کړی د سې هغه مسلمان زه بېرته ځینې راووتم خو هلته ما یوه ملګرې وه سې هغه فاطمه جنا کې وه خو هغې هلته کار کولو بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته ته راسه موږ سره کار وکړو بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځمکه کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې
بم څو کلال ته کار وکړو په پېښور کې
درې نیوی نه تر نه نیوی پورې څه کار وکړو نه سو نه نیوی
ولې لندن ته ولاړې
لندن ته خو به شاید مې هیڅ وخت سوچم نو کړې فکر به مې نو کړې چې لندن ته ولاړ سم زه په خپل کلینیک کې ډېر مصروف وم ډېر راضي وم او ډېر تسلی کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو په نولس سوه اووه نوي کې ما واده وسو او بیا اته نوي کې ما زوی پیدا سو زوی مې یو څه تکلیف درلود ناروغ و د زړه تکلیف یې درلود اوس یې باید عملیات وسي پاکستان کې د ماشومان اوس یې تر یو کلنۍ نه وړکی یي یا کوچنی یي د زړه جراح نه درلودو نه و بعد لپاره بیا ما خاوند تصمیم ونیو چې راسو انګلستان ته او دلته امتحانونه مو وکړو او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول هغه موږ د سمه توګه اوسي او خلاصې او بعد له هغه بیا ګورو شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښېدو په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم هم د تخصص امتحان لپاره مې امادګي ونیوله
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست د کور چارې هم ډېرې زیاتې د کور کار هم ډېر زیات دی د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول
لدې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي حوصله غواړي دغه بالکل سمه ده د کور چارې لوي خووي ماشومان مې ول دواړه وړبل خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود ما زوی او سیاه مریسو
اولادونو په برخه کې کراتو وایشه سوای چې کی
لور مې ماشاالله شوه یو خو په کې دوه خبرې دي یو خو په خپل سبقو کې شوه خوري استله او بل دا د سی خپل کلچر او خپل وطن سره ډېر زیات مینه ده تر اوسه پوری د دې په وجود چې سمیل نسته نه دلته یو ځل دا تللی د کابل ته په 2000 کې چې دا وکړه به په هغه کابل لیدلې نه ده خو چې څومره اوریدلې دي او څومره اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري
اوس وایي
دا تب وایي او امپیریال کې وایي چې په لندن کې ده نه امپیریال پانتون د دنیا په ډیرو شو چتو او معتبرو پانتونو کې حسابي شي په هغه څه وایي اوس شاشې ماشاءالله پنځم کال ده ځم کې دا یو څه دا د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې چې د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته او یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي مرستې رسوي او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک ووایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه سي موږ په انټرویو کې یا په شروع کې سي کار ته ځو، دا پوښتنه کوي سي تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا سي زه ولې خپلو ډاکټرانو. نو بیا ما څه وکړل سي کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو سي هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس په الحال دا کله سي مورا پانتون او هغه یو مډیکل یو کمپلیکس ده، لکه له ښوونځي نه شروع شوی ده تر پانتونه پورې. په هغه کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله، او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغو ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو، او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغه سره مې تماس تللی ده او هغه نه مرسته غواړم، هغه ما سره همکاري کوي. بل دا چې کوم ډاکټران چې غواړي سي تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصص یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دین کې کورسونه زه ورته برابروم، ورسره تیاروم، ورلیږم سي هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه سي د اوسني ډاکټرانو سره سي زه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یو ته سي زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی ستونزو اورم. مسلسل دوی ته دا وایم سي تر لیکچر دا د سي تاسو ماته خپل ستونزې وایي سي زه درسره حل کوم، او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم سي کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه سي موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سي دي دا په دنن افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورټ او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته. نو بیا ما د دې ځکه د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي، زه هغوی سره مې تماس نیولی هلې ځلې کوم سي که دا امکان ولري سي دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و. موږ د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي، نو دوی کیدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته به دا ستونزې ما سي تیرې کړې دي، یعنی کېدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تیر شوي دي. له شروع نه همدا خبره و سي ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایي، په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوي، که به کوي بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړم کویت که التګ نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو دوه کاله هلته تیر کړل. زه له خپله کاره راضي وم، خو بیا ما د ماشومانو روحیات دی غنځ کې موید سره ډیر تطابق پیدا نکو دوی لپاره مشکل دا وسی کاله یو ماشوم لبل ماشوم سره یو څه زشت خبره وکي مالور په ویل سي دا دوی ته نورمال ده خو په انګلستان کې داسې نه وو که ماته یو چا زشت خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه
د ازادۍ میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه
زړه په سرويشتلم ازار مخلص ما ګرانې دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلم ارمان د ارمان دنیا فاني ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوابانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندہ ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا پیدا وے د چان وے اشناز چکول می ستا وستر گو تکات ہو خود بغیر زم لے و نئی پ دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و چاہتا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا
رادیو.